امریکا ډیوا د نننۍ ورځې د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان ویلی د سعودي عرب سره په ګډه په جنگ ځپلي افغانستان کې بشري ستونزو په مخنیوي کې غوره کردار لوبولی شي. دا خبره د پاکستان صدر عارف الوی او د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسلام آباد په سفر ورغلي د سعودي عرب د شورا د کونسل د پلاوي سره په جدا جدا ملاقاتونو کې کړې ده. د پاکستان سینټ کې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند مشر او د سینټ پخوانی چیرمین رضا ربانی ویلي ریاست د پارلیمان په دې خبر کړی چې په کومو شرطونو د تحریک طالبان یا ټي ټي پي وسلوالې ډلې سره د ډزبندۍ خبره کیږي. نوموړي ویلي د افغان طالبانو لخوا په ننګرهار کې د ازغن تار د لرکولو په پیښه د هم پارلیمان ته معلومات ورکړل شي. کال 2021 کې په پاکستان کې سخت دریزي او اقتصادي کړکیچ نور زیات شوی چې څېړونکي لوی علت حکومتي پالیسیانې ګڼي. او په سوات کې په لرګو د لاسو جوړه پخوانۍ ګلکاري یو ځل بیا مشهوره شوې او خلک د دغې پخوانۍ ګلکارۍ فرنیچر ډېر خوښوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه د خپرونې برخه دي، را سره اوسئ.
ګرانو اوریدونکو، ستړي مشه سرټکی تاسو واوریدل د وایس اف امریکا ډیوا په خبري خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د جمعې ورځ کال 2021 د دسمبر د میاشتې 23 نیټه ده. په پیښور کې د شپې 10، کابل کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبري خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پاکستان ویلي د سعودي عرب سره په ګډه په جنگ ځپلي افغانستان کې بشري ستونزو په مخنیوي کې غوره کردار لوبولی شي. خو څېړونکي وایي سعودي عرب غواړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین په راکمولو کې یو څه کردار ولوبوي، خو زیاتوي چې د افغانستان په اړه اوس د پاکستان او سعودي عرب سیاسي او سفارتي ترجیحات بدل شوي دي. په دې موضوع باندې څېړنه اخلو د ډیوه رادیو څېړنکار جهانگیر خټک صاحب را سره د نیویارک ته ملګری شوی دی. جهانگیر خټک صاحب، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو، په خیر رالی. ډیره مننه سر د راتلو. او کدا وایي چې پاکستان او سعودي عرب په افغانستان کې کم ډول رول لوبولی شي چې هلته ممکنه بشري ناورین مخه ونیسي؟
وړي افغانستان خو ډېرې درنې بشري مرستو ته اړتیا لري دا وخت، او یقینا چې سعودي عرب سره پیاته هم شته دی. هغوی غواړي نو هغوی د افغانستان امداد کولی شي. خو وروسته څه موده کې چې کله نه طالبان په واک کې راغلي دي، او هغه ناول هم سعودي عرب په افغانستان کې چې کم خپل کار وغیرہ لګونتې کم کړی وو، اور تر دا افغانستان خیال دا چې اثر هم کم شوی دی د سعودي عرب په افغانستان کې. اوس چې کله یو ځل بیا دا چې کم سیمه ییز موږ ورته سیالي کمپټیشن چې کم د عرب هیوادونو ترمنځ دی چې په نړۍ مختلف سیمو کې خپل اثر دی زیات کی، نو په دې سلسله کې متخکاری چې سعودي عرب ورسته سموده کې یو ځل بیا خپل هغه اړیکې خکولو او الته کې خپل اثر زیاتول د پاره سره ګامونه اغستې دي. مثلا چې کله طالبان په واک کې راغلي، نو نړۍ نور هیوادونو په شان سعودي عرب او متحده عرب امارات هم په کابل کې خپل سفارتي سفارتخانه تړلې وي. خو اوس دا نن د تقریبا دویمه اونۍ ده چې هغه دوباره خپل دواړو هیوادونو خپل سفارتخانه کولو کړی دي، او التنا چې کوم د ویزو اجرا دا هغه هم شروع کړی. دم د کشانته د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو چې کوم فضائي کمپنۍ دي هغه هم کابل ته خپل تلک ډیر فلایټس شروع کړی دي. دا یو داسې وخت کې را روان دي دا خبرې چې کله په ټوله دنیا ته دا اوسکار ده چې په افغانستان کې دا وخت کې یو عرب هیواد اثر ټولو کې زیات دی، هغه قطر دی. او د قطر او د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو تعلق هر چا نه پټ نه دی. یعنی قطر پر ضد سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سموداول ډیر لوی ګامونه اخیستي، او هغه باندې ډیر بندیزونه هم لګولي. اوس تعلقات ښه شولو، خو بیا هم هغه چې کم یو بل سره سیالي دا غنن هم روانه ده. نو یقینا چې سعودي عرب ډیر څه کولی شي. هغه ورسته سو ورځې اول څه دوا جازونه د امداد هم را لګلی چې کم ډیر کم دي، زما پر اکو ډیر لیټم دي، خو هغه کوشش کولی شي او دا کوشش هغه کوي. دا چې کم د دې مشران اسلام آباد سفر باندې دي، ما ته ښکاري چې دا هم دغه هڅه ده چې پاکستان سره خپلې اړیکې په دې حواله سره یو ځل بیا مضبوطی کی. ځکه چې کله طالبان اول ځل واک کې راغلي، نو په نړۍ کې درو هیوادونو طالبان حکومت هغه وخت کې په رسمي توګه منلی و چې کم کې پاکستان، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل وو. اوس چې کله یو ځل بیا افغانستان یو داسې طرف ته روان دی چې کم ځای کې را روانو ورځو کې به ډېرې فیصلې کېږي چې افغانستان کې کم قسم ته، یعنی مستقل قسم ته حکومت به کم قسم ته وي، ځکه چې طالبان پخپل وایي چې دا خارجي حکومت دی. نو مستقبل کې را روانو ورځو کې مستقل حکومت به کم قسم ته وي. هاغلته عرب هیوادونه چې کم په دې سیمه کې ډېرې درنې خپل هغوی هم ډېر مفادات لري، مثلاً ګوري د ډېره لویه کچه باندې افغانان په سعودي عرب کې مزدوري کوي، یعنی د طالبانو راتلل اول هغوی به هر کال خپل هیواد ته $30 million د لیګل خپل کورونو ته، نو هغه سره افغانستان ته ډېره फायदा و. همدغه شانتې ډېره لویه کچه باندې افغانان په متحده عرب اماراتو کې هم خپل ژوند کوي. نو په دوه هیوادونو کې نه یوازې دا چې هغوی کوشش او هڅه دا ده چې په افغانستان کې خپل اثر زیات کړي، بلکې هغوی دا هم خیال دی چې کالته کې ترخګری زیاته شولا نو د دې سکیورټی لپاره هم خطر جوړې دي، ځکه چې دومره لوی کچه باندې افغانان ژوند کوي، هغه کې هم هغوی لپاره مسلې جوړې دي. شي او تاسو د یو بل خبره وګورئ چې قطر او ترکی دواړو هڅه دا و چې موږ کابل ایئرپورټ کنټرول لاسته کو. تاسو وګورئ چې کله امریکایان وغتلو کابل ایئرپورټ ډېر بد حال کې و. دا قطر او ترکیه چې کوم ټیکنیشین جو هغوی دا ایئرپورټ بحال کړلو، فلایټ شروع شول. اوس دا وخت چې کله موږ خبره کوو نو دا دوه هیوادونو، یعنی قطر او د ترکیه وفود چې کم دی هغه په کابل کې دي، او هغه دا هڅه کوي چې د افغانستان 15 یو کابل ایئرپورټ نه بلکې 15 مختلف چکم هوائي ډګرونه دي، دا هغه مکمل کنټرول حاصل کړي چکم کې کابل، بلخ، هرات، کندهار او خوست شامل دي. دا 15 ایئرپورټ دي چکم د پاره د هیوادونو هڅه کوي لګیا دي چې دا کنټرول دې تر لاسه راشي. په دوه حالاتو کې زمو په خیال سعودي عرب راغله دي او دې خپل دې کې زیات یعنی کردار لوبول غواړي، بالکل لوبول شي، ځکه چې افغانستان خو ډېر درنې بشري مرستو ته اړتیا لري او همدا کا وخت دې چې راشي او مخ ته شي او امداد مخ ته وروړي، سیاست کم او امداد ورکی زیات.
جانگیر خټک صاحب، دا وخت څومره مهم دی لکه وړاندې د سعودي عرب داسې په توندای سره یا داسې تاوده بیانونه نه دی راغلي چې کنه په افغانستان کې به مرسته کوي، او اوس کومګه وګورو نو لکه د سعودي عرب لخوا ډیره یو قسم له ګرم جوشي ښکاری پدې کې چې ګنې په افغانستان کې به دوی مرسته وکړي او کردار به ولوبې. تاسو د موقع ته څنګه د وخت ته څنګه ګورئ؟
ګوري موقع ځکه چې هغه سره لکه ما په خیال مختلفو هوادونو سره وخت هر 13 ورځ کمیږي لګیا دی چې افغانستان کې هغه خپل اثر زیاتوي. سعودي عرب کې هم دا سوچ شته دي چې مونږه کافي وخت کې دې شي، هغه دا سوچ وی چې هغه کې دې شي ډېر وخت بیل لیم بي. خو اوس هم نا وخت نه دی کاغې راشي او امداد کی، سیاست ته امداد وکي، افغانانو ته امداد ورکي، افغانانو ته ویزه ورکي، خپل هیواد ته جره وغواړي، هغه ته مزدوري ورکي. امدا کار سعودي عرب هم کولی شي، امدا کار قطر او نور چې کم د امیر هیوادونه دي هغه هم کولی شي، ولې چې کم خلک مزدوري ته دي هغه خپل کورونه ته پیسې راستي، دا هغه مرګرتي دي ملاتړ دي چې کم دا هیوادونه کولی شي. یعنی دا هغه ده چې یو میاشتې غلې په ځای تاسو ورته سو کلونو غلې تنظیم کوي چې کله تاسو یو کستا دا ویزه ورکي او هلته کې تاسو روزګار ورکي. نو بهشکه چې دا یو حسد ده، او بیا یو داسې وخت کې چې ګوري پاکستان او د سعودي عرب تعلقات هم ورسته سموده کې ډېر فشار لاندې اوس هم دي د مپرې کې. سعودي عرب چې کم پاکستان ته اوس تقریبا $1.5 billion پیکج ورکړي، چې کم $3 billion داسې کرده دا چې هغه نړۍ کې ډېر کم بلیدل شوی وي. یعنی سعودي عرب پاکستان $3 billion ورکړي پاکستان ته، چې تاسو د خپل بانک کې کېدی چې تاسو کریډیټ ریټینګ خشي، او دې باندې هم هغه سود اخلي $140 million په پاکستان ته دې باندې سود ورکوي، باوجود د دینه چې دا پیسې پاکستان نشي استعمالولی، دا صرف او صرف خپل اکاونټ کې بخای. همدا کښانت چې بیا اور سره چې کم د تیلو په مات کې هغه امداد کې هغه به شک ډیر زیات دي. نو اگر پاکستان او سعودي عرب اوس تعلقاتو کې باوجود د دینه چې هغه یو بل باندې ماب خیر ورسته سموده کې نه اعتبار هم زیاته شوې ده، چې کله نه پاکستان د سعودي عرب په یمن کې جنگ شروع کړي او پاکستان نه دا درخواست کړي چې تاسو خپل فوجونه راولېږي، پاکستان انکار کړي، هغه نه پس تر نه نه پوري پاکستان او د سعودي عرب تعلقات مکه شانت نه درغلي، چې کم ځکه یو داسې پوزیشن جوړ چې کم د دواړو هیوادونو په یو پانوي کم از کم په یو شیز باندې، په افغانستان یو داسې سیمه ده چې کم ځکه داسې ښکاری چې دواړو هیوادونو په یو پانه دي، دواړو هیوادونو هدف یو ښکاری چې کم ځکه بشري مرستو خبره وي او چې کم ځکه د ترخګره ایثارو خبره.
ډیر مننه جانگیر خټک صاحب تاسو.
ډیر مننه.
ډیر مهرباني. قدرمن اوریدونکو زمنګ سره اوسه په خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم لرو زمنګ سره اوسه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا ورزو یو بل مهم رپورت پلور په پاکستان کې حکومت مخالفه سیاسي مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت جوړولو کې دي په طالبانو باندې دباو راوړي او وایي چې یو ټول شموله حکومت د گاونډي هیوادونو په ګټه هم دی د افغانستان په خپل ګټه باندې هم دی او د دې سره به په پاکستان کې او په گاونډي هیوادونو او د نړۍ په نورو ملکونو کې د کډوالو چې کم بوج دی هغه به هم راکم شي. تفصیل اورو د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق پر ریپورت کې.
د افغان طالبانو لخوا د کابل واک تر لاسه کول وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت سخت خراب شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمیرو تر مخه د هیواد 3.8 میلیونه آبادی بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې حقله وایس اف امریکا ډیو سره خبرو په محل د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ترجمان زاهد خان وینا وا کچري افغانستان کې نور هم معاشي صورتحال خرابيږي نو د دې خراب سره بعد قاچاګري او د ناامنۍ په صورت کې په گاونډي هیوادونو هم پریوزي.
یو خدای راځي چې ماجر بلته کې دا شي اولګي شي او دا شي کوم پوسټان یو پوسټان دی خو شي نو دې خبر راځي دې مدار چې به زمي مبه کې خامخې ولې چې خلک وګي شي څه نه څه کوي بیا غلاګان شي او قتل شي. تاسو ولې چې اوس هم هغه خبرې روانې دي کله به الیکشن کې ته موږ نه اټک وشو په باجور کې څنګه لکان شهیدان شو زمونږ دا شهید شو هغه خام صدر او دا کنه دې ته نو دا لا ته دي اته دې کلین یو دا چې نو روان دی خو کی وې داخل کو نو روزګار شته نه چې خلک
افغان طالبانو د اگست په 15 د کابل واک تر لاسه کول وروسته په 1 ستمبر خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړو. د طالبانو لنډمهاله کابینه کې میرمنې نمائندګي نه لري چې نړیوالې ټولنې یې غندنه کړې. په قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي عباد الله خان وینا وچی باید گاونډي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندي کولو او یو جمهوریت نظام جوړولو لپاره په طالبانو زور واچي.
پکار ده چې ټول نایبرینګ کانټریز دی او په کابل کې چې سره پاور دی هغه په دې باندې مجبور کی چې څومره د افغانان غریبان څومره د زمونږ نه راکوین دي مېن دي څومره ذلیل شو دي څو تیایونه نور دا چې سټاپ کړی شي او طالب دی یوازې ځان آلینال نه ګڼي پکار ده ټول فریقین حصه جوړ شي او که دلته موږ نه خوښو چې موږ نه ډیموکراسي نو ټول دنیا الله پکار ده چې هلته دې موږ ډیموکراسي فیور کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی مرستیال ترجمانې اسما عالمگیر وایس اف امریکا ډی ونیوز ته وایي د افغانستان موجوده صورتحال په اړه باید د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه ګوندونه هم په اعتماد کې واخلي.
عمران خان لپاره چې اپوزیشن آن بورډ واخلي او هغه د افغانستان په دې مسایلو په دې پروسس کې شامل کی او عمران خان خو د پاکستان عوام نه چې کوم ووټ اغشته دا خو یو چوتھائی حساب نه ده نو نو ټول ووټونه یعنی نو ټول عوام او عوامي رائے خو دې اډو او دې پروسس کې اډو شاملې نه پکا دي چې ټول سیاسي عمل ټول سیاسي پارټیان دې کې شاملې او دې کې یو سلویا کانفرنس شانتي اول پاکستان کې وشي او دغه وحال په پاکستان کې اله روتي چې کله ټول سیاسي پارټیان په یو پلیټ فارم باندې کېني.
د طالبانو حکومت د 13 ستمبر څخه د منځنۍ درجه هلکانو ته سکولونو ته د ورتګ اجازه ورکړي خو د یادې درجه جنکی سکولونو ته د ورتلو څخه منع کړی دي چې د نړیوالې رورولې برخه وګرځي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
ادرمن اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نوري زبختور شایم ورزو بل مهم رپورت په لور د ترکی او قطر یو ټکنیکی ډله په افغانستان کې د طالبانو سره دغه هیواد کې د هوایی ډګرونو په سمبالولو باندې خبرې اترې کوي او ویل کیږي چې په دې لړ کې د دوی ترمنځ یو تړون هم لاسلیک شوی دی. دا ټول تفصیل د ډیور اډیو همکار بارکوال میخیل پر رپورت کې اورو.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي د افغانستان د 15 نړیوالو هوایی ډګرونو د امنیت او سمبالیدو په اړه د ترکیه او قطر له ټکنیکی ډلو سره د دغه وزارت د چارواکو خبري روان دي. د ترانسپورت وزارت ویاند امام الدین احمدی نن د جمعې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د ترکیه او قطر ګډ ټکنیکی ټیم د افغانستان د هوایی ډګرونو د امنیت او سمبالیدو په اړه د خبرو لپاره تیر ورځ کابل ته رسیدلی دی. شاغلی احمدی وایي د ترکیه او قطر له ګډ ټکنیکی ټیم سره نن د افغانستان د 15 هوایی ډګرونو د قرارداد په اړه غونډه شوی او وایي تمه ده دا غونډې به نورې هم دوام ولري چې د افغانستان د ګټو په چوکاټ کې ورسره هوکړې ته ورسیږي.
ترانسپورت هوایی چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي د میدانونو د هوایی حریم په حقله د ګراوند هانډلنګ په حقله او بعضی نورو تخنیکي کارونو په حقله به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
په دغه هوایی ډګرونو کې د کابل د نړیوال هوایی ډګر په ګډون د هرات، مزار شریف، کندهار او د خوست هوایی ډګرونه شامل دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دغو هوایی ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم په خواني حالت ته نه دی راغلي. ترکیه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې هم د کابل د نړیوال هوایی ډګر د سمبالولو او د امنیت د ټینګښت لپاره تیاری ښودلی وو. د اگست 15 را وروسته د کابل نړیوال هوایی ډګر د امریکای او جنو نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د زرګونو افغانانو د ایستلو پر مهال دغه هوایی ډګر ته ډیر زیان رسیدلی او د ریډار سیستم یې خراب شوی دی. پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ترکیه او قطر تکنیکی ټیمونو د کابل د هوایی ډګر په بیرته پرانستلو او پروازونو ته په تیارولو کې همکاري کړې وه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د دسمبر پر شلمه ل خپل ملایشیایي سیال سیف الدین عبدالله سره په انقره کې ګډې خبري غونډې ته ویلي وو ترکیه او قطر ژمنه کړې چې په افغانستان کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د 15 هوایي ډګرونو د سمبالولو لپاره ګډ کار وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو چې یو ترکیه او یو قطري شرکت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د سمبالولو لپاره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د اشرف غنی د تیر حکومت پر مهال د افغانستان له هوایي حدودو څخه هر ورځ په زیات شمیر الوتکو ترانزیت یا بوري الوتنې کولې چې د هرې الوتکې له تیرېدو سره به دغه هیواد ته 200 امریکایي ډالر د ریډار د خدمتونو لپاره ورکول کېدل. رایټرز خبری ایجنسی تیرونی په خپل رپورت کې ویلي و چې د متحده عربی اماراتو چارواکو هم د کابل د نړیوال هوایی ډګر د چارو د سمبالولو لپاره د طالبانو له چارواکو سره تماس نیولی دی خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. رپورټونه وایي که څه هم د کابل د نړیوال هوایی ډګر سمبالول لږ اقتصادي ګټې لري خو وایي کوم هیواد چې د چارو ترسره کولو ذمواري پر غاړه اخلي دا موقع په لاس ورځي چې افغانستان ته د تلونکو راتلونکو کسانو په اړه معلومات ترلاسه کړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
ادرمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان په سینټ کې د پیپلز پارټۍ پخوانی مشر او د سینټ پخوانی چیرمین رضا ربانی ویلي دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې اترې روانې دي د ټي ټي پی ډلې ترمنځ په کاردار چې پارلمان په هغه باندې خبر شي او نوموړي دا غوښتنه هم کړې ده چې په ننګرهار کې تیر ورځ افغان طالبانو کم په پوله باندې لګېدلې ازغن تار د پاکستان لخوا چې لګول شوی دا غي د پریکولو په خبره باندې په پیخه باندې هم پارلمان ته معلومات ورکړي شي. دا ټول تفصیل د ډیور ډیو خبریاله رابیا پیر په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان په سینټ کې د مخالفو ګوندونو مشر او پخوانی چیرمن رضا ربانی د بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتنه کړې چې د افغان طالبانو لاړخه ازغن تر لري کولو په معاملې د پارلیمان سره معلومات شریک کړي.
طالبان کے لیے ہم بات تو کر رہے ہیں، لیکن کیا فورن منسٹر یہ پسند کریں گے کہ اس ہاؤس میں آ کے یہ بتائیں کہ جو فینسنگ کا پروگرام پاکستان نے انڈرٹیک کیا ہوا تھا الانگ دا پاک افغان بارڈر، اس پہ افغان فورسز نے پاکستانی فورسز کو روک دیا.
افغان طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی په ورستیو کې ویلي وو چې طالبان ځواکونه د تیر اتوار په ورځ پاکستانی ځواکونه د مشرقي ولایت ننګرهار سره ازغنتار لګول څخه منی کړي وو. په ټولنیزو رسنیو کې مخې ته راتلونکي معلوماتو تر مخه د ازغنتار لري کولو په معاملات د دواړو اړخونو له اړخه پر یو بل دزي هم سوي دي. د سنټ ته غونډې په محل طریقې طالبانې پاکستان سره کېدونکي ډزبندي معامله هم رابرسیره کړې سوي و او رضا ربانی دغه خبره د پارلیمان سره شریکولو غوښتنه هم کړي چې پر کوم شرطونو ډزبندي سوي ده. دوی دا هم ویلي حکومت ریاستي ادارې او په ځانګړي توګه پارلیمان غیر فعال کول غواړي. مشر جرنالیست او د نړیوالو چارو پوه سید حسین وایي
جو انصاف پسند ته جو ټیررست ته جو طاقت کی زور پہ اپنی جو بھی سوچ تھی اس کو مسلط کرنا چاہتے تھے، اگر آپ ان سے انکنڈیشنل بات کر رہے ہوتے ہیں.
کمی تراغری ڈلی چیخ پل فکر دا وسلے پا زور پر خلگو منل غواڑی او حکومت دا دوی سرا بغیر دا چه شرطونو خبری کوی نو دا سرگندوی چی حکومت دا تراغری پا زید خپل بیانی رد کریم چی او خطرناک خبر دا. دوی زیادتوی پا افغانستان کی دا طالبانو دا حکومت رد لو سرا تاری که طالبان پاکستان مضبوط سویم، ولی چی دا دارو فکر یو دی او پا داسی حال که با افغان طالبان هم غواړي چې خپل خبري د پاکستان په حکومت ومني. د پاکستان حکومت او کلادم طریقې طالبان پاکستان ترمنځ تیرمیاشت د ډزبندۍ وزنامه سوي و چې په خلای د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري هم کړی و، خو په دې اړه څه معلومات د ولس سره نو شریک کړي سوي. ورسته ټي ټي پی لاړه خبر سوي بیان کې شپږو ټوکل وزنامې تفصيلات مخې ته راوستل سوي و چې پکې ویل سوي و چې روان کال د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه د اسلامي اماراتي افغانستان په مرسته د پاکستان حکومت سره خبرې سوي وي. بیان کې دا هم ویل سوي وو چې دواړو اړخونو د نومبر ته لومړۍ نیټې څخه تر دېرشمې نیټې پورې پر ډزبندۍ د حکومت لاړخه یو سل دوه بندیان خوشي کولو او دغه بندیان د افغان طالبانو د لارې طریقې طالبان پاکستان ته سپارلو پرېکړه سوې وه. مخالف ګوندونه د طریقې طالبان پاکستان سره کېدونکي پر لوزنامې پر حکومت سختې نیوکې کوي او غوښتنه کوي چې پارلیمان کې دي د تراګري په ضد جوړ کړی سوي نېشنل اکشن پلان باندې بیرته بحث وکړی سي. رابیه پیر، ویسف امریکا، ډیوا، اسلام آباد. ډیوا سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ده. د بشری حقوقو فعالین په پاکستان کې وایي چې د تیرو کلونو په شان په کال 2021 کې هم په پاکستان کې د اقلیتونو بشری حقوقونه د خپل لاندې شوي. یو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر او مذهبي عالم ډاکټر قبله ایاز غنی چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعماليږي، خو په کار ده چې دغه قانون کې ورکړل شوي د غلط تور سزاګانې هم باوري کړی شي. یعنی کوم کسانو چې د دغه قانون غلط استعمال کړی هغوی ته هم سزاګانې ورکړی شي. تفصیل اورو د ډیو رادیو خبریال وقار احمد په رپورت کې چې اسلام آباد نه را لګلې.
د دسمبر په دریمه نیټه د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې د سریلن کا سره تعلق لرونکي د یو ځایي کارخانې منیجر پریانتا کومارا د مذهب د سپکوي په تور د کارخانې د ملازمینو لخوا په وهلو ټکلو ووژل شو او وروسته یې مړی ته اور واچول شو. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا 400 سیمه کې د مذهب په سپکوي د تورن یو تن د پولیسو د ولکینا خلاصولو لپاره مظاهری چانو د ځایي تاڼې ودانې او سرکاري ګاډو ته اور ورته کړی و. د اسلامي نظریاتي کونسل چیئرمین ډاکټر قبله ایاز وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویل چې په ورستو کلونو کې پاکستان کې انتها پسندي او د توهین رسالت د قانون غلط استعمال پیښې زیات شوې دي.
زمونږ سم معاشرتي مسلې دي، بدبختی ده چې زمونږ خلک چې دي زمونږ تربیت نشتا او مونږ بیا د خپل مقاصد لپاره چا د ځمکې جګړه وي، چا د دکان جګړه وي، چا چا دا کور جګړه وی نو دا ډیره بدبختی ده چې د خپلو جګړو لپاره مونږ د مذهب مقدس نوم او بیا زمونږ د مقدس ترین شخصیت زمونږ د اسلام د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا مونږ غلط استعمال کوو نو دا ډیره بدبختی ده.
د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی په ورستو کې د سیالکوټ پیښې کې د پاکستان د ریاست کردار بزدلانه ګرځولې او د پاکستان ریاست ته د سخت دریزو ډلو د ملاتړ نه لاس اغستو غوښتنه کړې وه. د سره سره په بیلابیلو وختونو کې دا غوښتنه هم مخې ته راغلې ده چې پاکستان د مذهب د سپکوي قانون کې بدلون راولي چې خلک د خپلو ذاتی دښمنو لپاره د دې استعمال ونه کړي. دا مذهب د سپکوی خبره په پاکستان کې یو حساسه معاملہ ګرځول کیږي او په دغه هیواد کې په دې جرم کې ککړ تن لپاره د مرګ سزا ایښودل شوې ده. پاکستان کې لا تر اوسه چاته هم د مذهب د سپکوی قانون لاندې پھانسی نه دا ورکړې شوې. خو د دې تور سره مخ زیاتره کسان را پاریدل خلکو لخوا وژل کیږي.
د سزا یقینیت دا پکار دی چې مونږه د تفتیشی عمل دا ډیر خکو چې څوک په دروغ الزام ولګي چې بیا غته سزا هم زر ورکړل شي او سخت ورکړل شي.
د بشري حقوقو د غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي چې د کال 1990 راسي د مذهب د سپکوي د تورونو په بنیاد یو کم اتیا کسان وژل شوی دي. د بشري حقوقو وتل فعال طاهره عبد الله وایي د تیر پشان کال 2021 کې هم د بشري حقوقو سرغړونه او مذهبي انتها پسندي سیوا شوې ده.
1985 تک
د کال 1950 اتیا تر دې خوا دومره کې سونه نو راغلي څومره چې د زیولک د دې قانون ورسته راغلي دي. دا هم د سوچ او فکر وړ خبره ده چې دومره ډیر غلط او دروغ کې سونه د خپل ذاتی دشمنۍ په بنیاد د جایدا د شخړو په بنیاد دا قانون په غلطه توګه کارول کیږي او خلاف ورزي کیږي. نه یوازې د مذهب تر مخه بلکې د عین تر مخه هم پسندستي توګه د دې مخنیوي کول ضروری دي.
تام فوري طور په ضروری ہے.
د امریکا د مذهبي آزادو د کمیشن د کال 2000 پر رپورٹ کې د مذهب د سپکوي د قانون د غلط کارولو په اساس پاکستان د خصوصي تشويش وړ هواد ګرځول شوی دی. د شمیرو تر مخه د کال 1950 نه تر کال 2000 پورې سده پاسه 1355 خلکو باندې د مذهب د سپکوي تورونه لګول شوی دی او د اقلیتونو لپاره کارکونکو کې غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس تر مخه په کال 2000 کې د مذهب د سپکوي د ټولو نزيات پیښې مخې ته راغلي دي چې شمیر یې 200 رسی.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانستئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
گران اوریدونکو اولیدونکو د وایس اف امریکا دی وته وګي ورزو یو بل مهم رپورت په لور. په پاکستان کې یو خو په کال 2020 کې تندروي یا سخت دریزی زیاته شوې ده. نو بل خو ته په هان وای چې اقتصادي کړکېچ هم زیات شوې ده په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده او پوهان وای چې د دې غټ علتونه که یو خواته د کورونا رنس وبا خورېدل دي نو دې ترڅنګ د پاکستان د موجوده حکومت ځینې پالیسیانې هم داسې دي چې راغې سره په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. د رډیو رډیو خبریال مدثر شاه په دې موضوع باندې د سیړونکو سره خبرې اترې کړې.
د کال 2020 اخیری ورځو کې انوار الله د پیښور یو بازار تر اغلې خوراکي توکي تر لاسه کړي. دی وچی نو موړی سره د ضرورت د شیانو د بایو په حق له خبرې وکړي. نو هغه ویل دی کال کې زما تنخواه کې صرف 10% اضافه شوې ده خو د کور د ضرورت سیزونه یو په دوا او درې ګران شوې دي.
د 2020 او 2021 په مسکه چې کم دینو ډیر زیاتې مسالې راغلي دي کاغا چینیو نا بچ کم دینو 35 روپے کلو نن سبا چې کم دینو 140 روپے ته کلو چینی رسیدلی خو مې چانه وره چې نه د ګردان شي وینو 105 کې 110 روپے خو ته کلو ته خو چینی راغلی باقی کوم چې تاسو دا خبره کوي نو کاغا ټماټر دی کې پیاز دی کې مرچکی کې تر کم شي قیمت هم ګوري نه غيو پتر بل شي وي دي اده سي پېټرول وګورا جی پېټرول چې کم دینو قیمت 87 روپے او نن سبا چې کم دینو هغه 140 175 خو دا اوس مې بیا دا و چې سبا کې 100 روپے تا سر پاس 100 روپے تا خو سره پېټرول رسیدلی
در روان کال په حق لهم انوار الله خوشبینه نه دی وای زکم اقتصادي ماهر نیم حکم حالات چې اوس روان دي دا به کال 22 کې هم جاری وي د هیواد د کال 2021 د اقتصادي وضع په حق لمو چې د پیښور پونتون د اقتصادیاتو د سانګې پروفیسر سجاد احمد جان سره خبرې وکړې نو هغه ویل د ټول نړۍ په سیر د پاکستان اقتصاد ته هم کرونا زیان رسولې ده خو وايي موجوده حکومت چې په کومه طریقه د روپۍ مقابله کې د ډالر بیا جګه کړه نو ورسره د عامو سیزونو بیا او افراط زر کې هم اضافه وشوه
نو اغا ایک دم نور دغم پرائسز هم زیات شو په دې کې خو بیا هر چا لکه د فایده غستو کوشش وکړه ځکه چې اغا ډیر سیزونه زمنګ امپورټ کیږي د بهر نه منګرا غوړو نو اغا دا سکارو شو چې لکه د بهر نه منګم سیزونه راغختل نو اغا ګران شو نو دلته کې انفلیشن راغیو بیا چې لوکل کم سیزونه نو اغم ګران شو نو یو انفلیشنری پریشر ډیولپ شو په اکانومي کې بل دغه نه علاوه د سکارو شو چې لکه کم مشینری منګه امپورټ کولا غم ډیره ګرانه شو یوازې منګه کنزیومر ائټمز خو نه امپورټ کول منګه کیپیټل ګودز هم امپورټ کول
زیاتې د ډالر په جګې دو دلته نه مالونه اوړلو کې معمولی اضافه او بهر نه راتو کې کمی راغلو خدا دومره لګو چې مجموعی اقتصادي پرمختګ کې نخکاری بل پاکستانی صنعت کې مشینان او ځینی خام مالونه خارج ناراضي دا غي به خارج کې نه دي سیوا شوی خو روپۍ کې سیوا شوی نو دغه سره هم ځای منډه هو کې د سیزونو قیمتونه او خطل پروفیسر سجاد وای هم د دې لقبل ځینی صنعتونه یا خو اتړل شول یا پیداوار کم کو چلا ملے پلکونه خلق بے روزگار شول او هیواد کې د غربت د کرخنه لاند د ژوند کول کو خلکو کې نور اضافه وشوا بل پلو ته د اقتصادیات د سانګ چیئرمین پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای د اقتصادي پرمختګ شرب 15.5% تر رسیدلې و دا بیا 0 تر وګرځیدل اوس حکومت ادعا کوي چې 3% کې روانه ده او روان مالی کال کې ځان ته د 5% هدف یې خوده دي وای را روان کال به هم د تیر کال نه مختلف نه وي
2022 ماته داسې ډیر خنخ کاری چې دا کم 21 دی د دینه بس مختلف وي ار ریسپیکټیو چې را حکومت د چا دی کاغه د تحریک انصاف دی یا دینه پس سوک راځي پیپلز پارټی راځي مسلم لیگ راځي ځکه دا دوه غټې پارټیانې دي نو ماته داسې نه لګی چې زمون کم حالت اوس ته پدې کې بس داسې غټ امپروومنت راشیو دغه بشي ځکه چې کم زمونږ انډیکیټرز دي زمونږ پورت څنګه دي نو دا ټول دغه داخی چې ډیر مختلف پنيوي
سیرون کی وای پاکستان چې د خارجي مالی ادارو نه کمی قرضې اخلي داغه لوی برخه د زړو قرضو قسطونو ورکولو امنیت ساتلو او تیلو اخستو کې مصرف شي تعلیم صحت او پرمختګ ته ډېر لګي پنګې پاتې شي خو دوه ورځې وړاندې د اطلاعاتو وفاقي وزیر چودري فواد حسین رسنو ته ویلي د پاکستان اقتصاد په صحیح لور روان دی د انرژۍ څانګه کې پاکستان کې 2 لک کمپنیانې فعال دي د ده په وینا 1,05,000 پکې 13.5 میاشتو کې کار شروع کړی دی د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونې ته غوږی د واشنگتن ډی سی نه زمونږه خبری خپرونه نیغ په نیغ اوري قدرمن اوریدونکو د پاکستان د بلقی لاندې د کشمیر حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشر منظور پښتین باندې کشمیر ته په ورتګ او دغل ته په ویناګانو باندې بندیزونه لګولې دي. پی ټی ایم او په پاکستان کې مخالفه سیاسي ګوندونو د دې غندنه کړې ده. د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پاکستان نه غواړي چې د پښتون قام په ضد شوی غیر آئینی ناحق او غیر انساني کارونه قام تخکاره شي، او دا چې هر هغه څوک چې د خپل حق خبره کوي د هغه اواز لري ساتل کیږي او خاموشه کولې شي. دا خبره دوی په داسې حال کې کړې ده چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د انتظام لاندې جمو او کشمیر د کورونو چارو وزارت د کشمیر کوټلی ښار ته د منظور پښتین په ورتګ او وینا بندیزونه لګولې دي. وی وی ډیو سره د خبرو په مهال منظور پښتین وایي پی ٹی ایم غواړي چې هغوی ته انصاف ملاو شي.
پاکستان ریاست هر هغه غږ چې دلته حق خبره کوي، دلته د حقوقو خبره کوي، دلته د مظلومانو خبره کوي، هغه بندوي هم. دوی نه حق کارونه کړي دي، دوی غیر آئینی کارونه کړي دي، دوی غیر انساني کارونه کړي دي، ظلم یې کړی دی، اوس نه غواړي چې هغه ښکاره شي. او مونږ د دې لپاره ښکاره کول غواړو چې په دې انصاف ملاو شي او په راتلونکي کې.
پی ٹی ایم وایي د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په کوټلی ښار کې د قام پرست ډلې نېشنل سټوډنټ فیډریشن لخوا هغوی ته په دوه ورځني خود مختار جمو کشمیر کنوینشن کې د شرکت کولو دعوت ورکړل شوې وو، او دا کنوینشن نن په 23 او 25 نیټه رابلل شوې ده. ډیو ته په ترلاسه شوې د کشمیر د کورونو چارو وزارت لخوا خپور شوې نوټیفیکیشن کې ویل شوې دي چې د امن او امان برقرار ساتلو د قانون په اساس د 15 مادې یا 5 MPO لاندې په منظور پښتین د درې میاشتو د پاره بندیز لګول شوې دي، چې ور باندې د سوشل میډیا د لارې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او قانون پوهانو لخوا هم نیوکه کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د آئین او قانون ماهر طارق افغان وایي د پاکستان آئین هر پاکستانی وګړي ته د تګ راتګ او ازادي اظهار حق ورکوي. د پاکستان ریاست او حکومت لخوا وخت په وخت په پښتون تحفظ مومن دا تورونه لګي چې حقوی د ریاست په ضد خلک راپاروي، او د بهر هیوادونو په پونډونو د ریاست په ضد فعالیتونه کوي. خو پی ټی ایم بیا دا تورونه ردوي. د دې وړاندې هم په منظور پښتین او پی ټی ایم په نورو غړو د بغاوت مقدمې درج کړي شوي، او بلوچستان، سند او پنجاب صوبو ته د هغوی په تک بندیزونه لګېدلي دي. پی ټی ایم وایي د هغوی د پارلیمان غړي علي وزیر په شمول ګڼ شمېر نور غړي اوس هم په جیلونو کې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا دیو ته وګیې. د بلوچستان په کیچ ضلع کې د پاکستان فوج وایي د دوی په یو چیک پوسټ باندې وسلوال برید کې دوه کسان وژل شوي دي. تفصیل اورو د ډیور اډیو خبريال حمید سمسور په ریپورت کې.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوچ ښار څخه د سویل لویدیز په لور د 2.5 کیلومتره په واټن باندې د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت په ضلع کیچ کې رامنځته سوله. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څنګه د آی ایس پی آر له لوري په خوارسوي اعلامیه کې وویل سو چې ناڅرګند وسلوالو د ملیشک وو پر پوسته باندې ناڅاپه ډزې وکړې. آی ایس پی آر وایي چې د وژل سو پیژندګلوي د لانس نایک، منظر عباس او د سپاهي عبدالفتاح په نامو باندې سوې ده، چې یو د پنجاب د ضلع خوشاب او بل بیا د بلوچستان د ضلع خوزدار اوسېدونکي دي. د پوز د عامه اړیکو د څنګ له لوري ویل سوي دي چې د تشتیدلو تراګرو په ضد باندې د پلټنې عملیات روان دي. د پوز د عامه اړیکو څنګه ویل چې امنیت خوندي ساتونکي به دغه ډول ورانکارانو په ضد خپل عملیات جاري ساتي، او دوی به په صوبه کې امن، استقام او د ترقی په مخ کې خندونه لمن زوړي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو او د کورونو چارو سلاکار زیالانګو په ضلع کیچ کې پر امنیتي سرتیرو باندې برید په سختو ټکو کې غندلې دي. وژل سوو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ویي چې په روان کال کې دلته د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر 30 زیات امنیتي سرتیري د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل شوي دي. سیلاکیچ د مکران ډیویژن برخه ده. دلته د حکومت له لوري لغوه سوي بلوچ وسلوال سازمانونه بلوچستان لیبریشن فرنت د حکومت په خبره چې مشري بلوچ ګوریلا کمانډر ډاکټر اعلی نظر بلوچ کوي او دغه ډول بلوچ لیبریشن آرمی د دوی له خولې چې یربیار مرای ملاتړ کوي ډیر فعال دي. دوی د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز د گوادر په شاوخوا سیمو کې ډیر فعال دي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کواټان.
گران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه دا د واشنگتن ڈی سی نه خبری خپرونه نیخ پنیغه اوری او ګوری ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د خیبر ضلع د تیرا د سیمې باقی پاتې کډوالو خپل کورونو ته واپس عمل به د مارچ د میاشتې نه شروع کیږي. په دغه کې زیاتره متاثرین د کوکی خیل قبیلې خلک دی. دغه خلک وایي چې حکومتی مرستو ته اړتیا لري، خو حکومت وایي د دوی سره برابر مرستې کیږي. د ډیو رادیو خبریال ابراهیم شینواری په نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر ضلع انتظامیه د امنیتی مامورینو او صوبایي د آفتونو د انتظام ادارې په مرسته اعلان کړی چې د افغانستان پولیس سره څیرمه د تیرا علاقې ته به زیاتره د باقی پاتو کډوالو کورنۍ واپسي د را روان کال مارچ میاشت کې شروع کړی شي او د واپسې دغه عمل لپاره د متاثره کورنیو د رجسټریشن شروع کول هم تابع شوی چې دغه سی واپس تلونکو کورنیو سره حکومتي مرستې هم وکړی شي. پرون یعنی د وزارت پورې د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر خیبر هاوس کې د تیرا کډوالو په اړه شوې دغه مهمه پریکړې په اړه صوبایي د آفتونو د انتظام ادارې وی بیان احسان داوړ وایس اف امریکا ډیو ته وویل.
پرون جرګه شوې ده چې په دې کې چې کوم مشران دي هغه هم شرکت کړی دی ور سره چې د امنیتی ځواکونو ضلعي انتظامیه د پی ډی ایم اے کوآرډینیټر د دې شرکت کړی او په دې خبره باندې صلاح شوې دي چې په را روان کال په مارچ کې به د دوی واپسي کېږي او نو دا چې کوم اسانتیاوي دي کوم سہولتونه دي دا چې دي دا چې کله هم رجسٹرډ او ویریفاید متاثرین واپس دي دا مونږ د طرف نه د پی ډی ایم د طرف نه ورکړل کېږي.
که څه هم په دغه اعلان کې د واپس تلونکو کورنۍ شمیر نه ده خودل شوی خو د معلوماتو له مخه په دوی کې زیاتره د کوکی خیلو کډوال شامل دي څوک چې د کال 2010 راهیسې د خپلې واپسۍ په انتظار کې دي. دا چې د کوکی خیلو دغه کډوال په خپلو سیمو کې د څه قسمه اسانتیاو او ضرورتونو ترسره کېدو ته اړتیا لري د دغه په حق له یو ځایي مشر ملک نور ظاهر وایس اف امریکا ډیو ته وویل. د کوکی خیلو په شمول د حکومتي پلان له مخه د باړې ستل کلورین کې ځینې د سپا کمبرخیلو ملک دین خیلو او کمرخیلو کورونی به هم په دغه د واپسې پلان لاندې د واپس خپل کورون ته لاړ شي. حکومت د دې نوړانې د کوکی خیلو کورونی او بیا بیا احتجاجونو نه پس سخت کال د جولای په میاشت کې تقریبا 350 د کوکی خیلو کورونی واپس لیږلې وي خو د واپسې دغه پروژه درې میاشتې پس اوتړل شو او اوس هیله څرګندولی شي چې په مارچ کې دوباره شروع کیدونکې دغه پروژه کې به باقی پاتې واړه کورونی واپس ولګلې شي. بل اړخ د جمهوریت وی عدالت هاغه پلار او زوی د ایوی وکس په 350 کال کېد او لس لکه روپۍ جرمانه اعلان کړه. په چا چې سخت کال د ماش په میاش کې پتیرا کې د دوه کمسنه ماشومان ورونو د توجلو تور ثابت شو. د آصف او منصف په نومونو دغه دوه ماشومان مغول شاه او د هغه زوی اسحاق ډیر په بيدرزه سره وژلو د کومي په ځچ ځای وسیدونکو احتجاجونه هم کړي وو او د کومي په نتیجه کې چې په دغه پیخه کې ککړ دغه دوه کسان ونیول شول او د عدالت نه ورته سزا ورکړی شو. زمشو قبایلی سیمو ته عدالتي نظام غزیدو نه پس په خیبر ضلع کې د اول ځل دی چې عدالت کوم قاتلانو ته دغه سزاګانې ورکړي د کوم چې د تیرا اوسیدونکو هرکلای کړی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا قدرمن اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي. د خیبر پختونخوا د انتخابي کمیشن چارواکي وایي چې په دغه انتخاباتو کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې ډېرې څوکۍ اخیستي، په دویم نمبر ورپسې بیا تحریک انصاف او په دریم نمبر زیاتې څوکۍ ورپسې د عوامي نېشنل ګوند ډلې اخیستې دي. دغه تکتنه د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن په خپل رپورټ کې کړې ده.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وایي تر اوسه د څلور څلوېښت تحصیل کونسلو نتیجې راغلي دي، په دې کې شپاړس د جمعیت علما اسلام ګوند، لس د واکمن پاکستان تحریک انصاف، شپږ د عوامي نېشنل ګوند، درې پاکستان مسلم لیگ نون او یو پاکستان پیپلز پارټۍ او تحریک اصلاحات او اووه آزاد تحصیل کونسلران پاس شوي دي. څېړونکو خبریال شارزا شوای په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو او په پنجاب کې د ټیلیویژن سختدریزه تنظیمونو سره د معاهدو له امله په خیبر پښتونخوا کې هم سختدریزه فکر لرونکي ګوندونه ډاډه شوي، په جمعتونو، مدرسو او جنازو کې خپل کمپاینونه چلولي او د دغه اثرات به په راتلونکي کې د لا نورې سختدریزې په شکل کې ښکاره کیږي.
دا سر زوري چې کوم د انتها پسندي، مذهبي جنونیت، بنیاد پرستی، دا په دې سیمه کې یو نوی لهر د ډیر روان دی او دا زمونږ سیمه خدای مکه او زمونږ سیمه به یو ځل مطلب دی چې بیا به یو ډیر لوی لهر نه تیریږي.
سیولونکی وای په خیبر پښتونخوا کې په دینی مدرسو کې اکثر له دیوبندی مکتبې فکر لرونکي دینی مدرسې دي چې د جمعیت علما اسلام ملاتړي دي او دغه مدرسو کې سبق ویونکي زیاتره یا خو افغان طالبانو کې ګډون کوي او یا پاکستانی طالبانو سره اړیکې لري. سیولونکو خبریال عبدالله مومن وای جمعیت علما اسلام په ملک د عین خبره کوي او وسلوالو ډلو سره نیخ بنېغه کومېډي کې نه دي ثابتې شوې، خو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته اوس ښکاري چې په استابلیشمنت تنقید کولو باوجود هم د جمعیت علما اسلام شان ګوند ته لار هواریږي او د دوی ضرورت په پاکستانی استابلیشمنت ته په راتلونکي صوبای او قومي اسمبلی ټاکنو کې هم وي.
په افغانستان کې چې کوم بدلون دی په طالبانو چې کوم موقف دی او تاسو ګورئ ډیر انلاین ناغه د غوړي تارونه وړي او ډېر سخت دریز موقف دی، نو دغه خلکم لارې تر اوسه د پاره یا دغه خلکو په موقف کې نرمي پیدا کول د پاره په دې خاور کې به مولانا چې په دې دغه ضرورت او دغه ضرورت به او دغه کې دې شي در روانو انتخاباتو په حواله تر هم موقف نه تو چې تب کې په پښتونخوا کې او سره په ملک کې یو باقاعده حصہ ورکړي شي.
سوره زولاندې د جمعیت علما اسلام د خپل ګوند مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویلو زمونږ د علماو جامع دي د دین او د امت اسلام خبره کو او پاکستان کې د عین د روح مطابق د قران او سنت د نظام خبره کو، خو ځینې خلک وایي چې دوی مخکې رالل نو امریکا او مغربي دنیا به څه سوچ کوي. امریکا چې په افغانستان کې طالبانو سره سوله وکړه نو موږ به ورله ولې نه قابل قبولي، لهدا د څه سوچ اوس ختمېدل پکار دي. په پاکستان کې پټاکنو باندې د سار غیر دولتي ادارې په پنځ میرو ترمخه په خبر پښتونخوا کې په ولسو ځلو کې په 19 دسمبر باندې بلدیتی ټاکنې تر سره شوې چې پکې 1 کروڑ او 25 لک نه زیاتو ووټرانو خپل رای ورکړی دا. پاپین رپورت زیاتوی د اعلان شوو نتیجو تر مخه په شلو تحصیلونو کې د ښځو د رای اچولو شرح 14.1% او د سړو شرح 26.9% ریکارډ شوې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څه کې کوي او کنه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستې شئ،
تاسو هم بدلون راوستې شئ،
تاسو هم بدلون راوستې شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. زه بختور شایم د مومندو زلې د پلانګار تحصیل ټماټر چې په ټوله سیمه کې په پاکستان کې هغه د خپل کلکوالي د پاره مشهور دی. او دا واحد داسې سیمه وا چې د جمی په موسم کې به د پلانګار او خوښه چې هغه کمی سیمه دی کما د غره لمن ده، په دې کې به ټماټر کېدل او چنۍ به نه کېدل، نو په یخنۍ کې به هم دغه سیمه ټماټر پیداوار به خو خوس دغل تا چې کم ځای کروندګر دی د ټماټرو ناغوی وای چې د تیرو دوه دریو کلونو راسي په پلانګار کې هم په جمی کې ته یخنۍ د یخنۍ پراتلو باندې دلته چنۍ پریوزي او د دوی د ټماټرو فصل ته زیان رسي او د تیرو کلونو په شانته کې دی اوس هغه شانته کې د خپل ټماټرو نه پیداوار نشي ترلاسه کولای. موسمی بدلون په اړه باندې دغه تفصیلی رپورت د ډیو رډیو خبريال ملک وقاص خان وړاندې کړي.
دا د زمشوي ممندو قبایلی ضلع د پړانګر د سیمې ټماټر او پټی دي چې کاروندګر پکې د جمی د پاره ټماټر کرلی وو او اوس یې شوکوي. او د کاروندګرو په وینا دې کې د نیمې نه زیات ټماټر خاشې وي دي او علت یې په فصل د چنې پرې وتل خای. په دغه پټی کې شهباز خان ټماټر کرلی وو، وای چې دلته کاروندګرو به په جمی کې ځکه ټماټر کرل چې چنې به نه پرې وتا، خو د تیرو دوو کالو راسه چنې پرې وتل شروع شوې دي چې د فصل پیداوار کې کمی راغلی دی.
بس پټی کې ټماټر دی هغه چنې وایلی دي بس هغه راغونډو ګره کوي نور څه کارونه نشته. خلک ټول غریبانان دي، بارانونه نشته، سوکړي دي، دغه شان حالات دي. ټماټر چنې وایلو
دغه رنگ د ټماټرو ټیکداران وای چې دوی به د دې زینا د صوبې او پنجاب بیلابیل سیمو ته ټماټر لیږل، خو دا ځل د موسمي بدلون له وجې فصل زیانمن شوی دی. په دغه ټیکدارانو کې شادمان هم دی، هغه وای چې د ټماټرو شپږ جیربه پټی یې په لس لکه روپۍ اغست دی، خو د چنې له وجې یې فصل نقصانی شوی دی او اوس ترې یوازې پېښور او اټک ته ټماټر وړي.
دا خو مونږ غشتو د چا خبره په 200-300 کانچیت له اوس خو ریټ وو 200 روپو تر کو شوې دي، لکه هغه ریټونه خو مونږ لکه استعمال نکړل پدې کې کنه. او سیزن هم لړ شوې دي، نه بس اوس د غری دي یو سو غری دي به د قدی څخه خراب او صفاک به دغه چاڼ پکې مونږ کو.
کروندګر وای چې د پړانګر د ټماټرو شوکه به تر درو میاشتو پورې دوامدار وه، خو د چنې له وجې دغه یوازې یوې میاشتې ته رورسېده. هستر رحمان کروندګر وای چې په فصل کې کمی راغلی دی او هغه داسې چې د شپږو جریبو پټی نه به د دوو نه تر 3000 پورې د ټماټرو ټیمان ډکول، خو دا ځل یې تر هوشه 200 ټیمان ترلاسه کړی دي.
څلور میاشتې دا کار کړی دی، بیر څلور میاشتو نه مونږ صرف دا یو میاشت سیزن چې کم دی دا وچلو اوري بدل تر باندې موسم هم بدل شو، چنۍ را باندې راله بس یې وواله لو سم ترا سوري را کړل. مخکې به مونږ چې وکړل نو مونږ په ځان څه شاپلې مشاپلې واچولې اوري، په هغې به مونږ شپږ میاشتې سیزن وو بازار ته به مړلو خرڅول به اوس هم ټوټل چې کم دی نو دا میاشت په کېږي تقریبا زیاتو کم چې دا هم بس په شروع پې وکړله په بازار باندې وچ کم دن چنی ول او دا به تقریبا چې کم اس کم پینځه شپږ ګریبه پټي.
زراعت کارپوهان وای چې د ټماټرو فصل زیاته ګرمي یا یخنی نشي زغملې او د هغه د پاره د سور لسنا تر 30 ډیګری سنتي ګریډ پورې تاو پکار وی. او د کاروندګرو تر مخه په پړانګر کې د 13 دو کالو راسي د تاو دو خو دغه کچا په لاندې تلې دا چې فصل یې ورل اغیزمن کړي دي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ڈی 1 نیوز، مومند.
یاسین کستا یا دنا چبوگی یا دستر کو سیلا بنا وختوگی
پختونخوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلی دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دی، تاسو ته خاص کو چې د دروغو په افواګانو کې مرغی خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړي او د ټول عمرې مزرچانه خپل ماشومان بچ کړي.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
ګران اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوه خبری خپرونه ته غوږی مننه مکو چې را سره تر دې د ملګری د واشنگتن ڈی سی نه زمونږ دغه خبری خپرونه نه خپنی غاوري ورزو یو بل خوندور ریپورت په لور چې د سوات نه د ډیور ریډیو خبری الفا ظفر را لګلې وغه وای چې په سوات کې چې کم په لرګو باندې د لاسو ګلکاری کیږي او کم فرنیچر سازیږي کم دروازې او کړکۍ سازیږي چې پخوانی آرت پاغه باندې جوړیږي وی چې داغه مشورتیا او داغه چکم خوخی ده پاره کې زیاتواله راغله دي او خلک دغه فرنیچر ډیر زیات خوخی او اخلي تفصیل اورو د فیاض ظفر په دغه ویډیو ریپورت کې
په سواد کې د سلونو کالو زوړ او کلتوري فرنیچر رو د لاسو د ګلکاری کار یو ځل بیا شروع شوې ده چې خلک یې ډیر زیات خوښوي ځای هنرمندان وایي چې دوی په فرنیچر ټول کار یا ګلکاری په لاس باندې کوي دا ګلکاری یو ترکان اکرام الله دی وته وایي
دا هنر چې کوم دی دا زموږ خپل نیکه کسب دی موږ دا غوې نه زده کړې دي اول دا لرګي موږ کټای وو خو بیا په دې کې دا هم ګلکاری چې دا ډیزاین جوړ کوو بل د دې فرنیچر چې کوم دی موږ د خلکو په ډیماند باندې جوړو هر قسم فرنیچر په دې کې هر ډیزاینونه چې راځي موږ د خلکو په ډیماند باندې جوړو دا فرنیچر چې د پاکستان خلک هم خوښوي د پاکستان بهر نه چې کوم خلک راځي هغه هم ډیر په شوق خو باندې خوښوي
تاریخ پوهان وایي چې 15000 کال شاته د بت مت په دور کې بعد دغه وخت هنرمندو دا د ګلکاری کار په ګټو باندې کوو او سلونو کال شاته هنرمندانو دا کار په لرګو په لاس باندې کوو چې اوس هم دا کار په زړو جوماتونو یا حجرو په دروازو ستنو باندې موجود دی د وخت کې خلک د لاسو د ګلکاری فرنیچر خوښوي او خاص کر په ودونو کې خلک خپل لوریانو یا خویندو لا د لاسو ګل فرنیچر اخلي د لاسو ګل فرنیچر کې کرتونه کرسۍ صوفې الماری سنگر میز او نو فرنیچر هم جوړول کیږي هنرمند وایي چې دا ټولي کمرې د فرنیچر یو سیټ بیا دا دوه لګو نوالا تر درې نیم لک روبو پورې ده یو هنرمند انوراډي وایي
چې په خلکو هغه تیار دغه خو خول کم چې لاور نه دی زونه نه براد لګنه وس پسواد کې موږ دا کار چې کم شروع کړي نو وس ټول خلک دا شي خو خي زموږ د سواد ته خپل دا د لاسو کار دی کنه کارګر تاسو وکتل خپل ټول په لاس باندې کیږي او ډیر لګه خلک ډیر زیات خوښیږي
دا فرنیچر د کینیډا او د ملیشیا نه د راغلي لرګینه جوړیږي او هیواد یا نړۍ ته په دې فرنیچر روړو باندې مندیس نشتا چې لګولی دا فرنیچر وس د هیواد د بلابل زمو ته خلک وړي هنرمند وایي چې د کینیډا او ملیشیا نه راتلونکي لرګي د ځایي لرګینه ارزان وو خو د ډالر د قد سیواګېدو سره وس د لرګي ډېر ګران شوې ده چې دا قبل د فرنیچر بیا هم زیاته شوې ده فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سوات
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا د خوندور رپورت د فیاض ظفر و چې رسوات نه را لګل او تاسو وکتل چې سمرخ کوله فرنیچر په لاس باندې سازیږي او وای چې دیوانه پابند نشته د ملک یا د نړۍ هر ګټ تاسو د فرنیچر وړ شي قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسیده زه بختور شاه سره د پروډوسر عدنان رشید او انجینیر پیټ او نور ملګرو تاسو نه خپل اجازه خشپا خو وختونه مناسب شه د لوی الله پامان
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره